سلامونه او ستړي مسي وخت ما سوشن دوی بجې سوي د مشالې ډو په یو بل غړي کې مزاب عبد الحی کاکل هر کله کوم دا غړي کې اول نیمای کې ریپورتونه دی او په دومره نیمای کې د مشال رادیو مجله وړاندې کوو په ریپورتونه کې به مو د سر خبر د پاکستان اسلام آباد های کورټ د تریکین صاحب د بهر ودونو زخه د ترلاسه سو پاړه د فیصلې دا ورولو خپل مخکنی حکم ځنډول دي او د دې ترڅنګ د غلام خان بندر د تړل کېدو او دا رنګ په میرام شاه کې د بازار د دکاندارانو پر لټ رپورټونه لرو خو په فایل کې به مجید بابا خبرونه وړاندې کړي.
اسلام آباد ہائی کورٹ ہاگا امر زنڈول ہے چپ کی پاکستان انتخاباتی کمیشن تا پدیر شورد کی دا فارن فنڈنگ کیس دا پریکڑے امر شو ہے وہ دا شمالی وزیرستان سوداگر وائی لا افغانستان سرا دا غلام خان بندر لتیرو دو روزو دا تیرو دریو روزو تڑل شو ہے دا امریکہ دا بہرنو چار وزیر انتونی بلنکن او دفاع وزیر لوئیڈ آسٹن دا اوکراین مرکز تا مرکز کیف تا پیوردنی دورہ تلی وو اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. اسلام آباد هی کورټ خپل هغه امر ځنډولې دی چې پکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته سپارښتنه کړې وه چې په دې شورو کې دی د تحریک انصاف ګوند پر ضد له بهره د چندو ترلاسه کولو مقدمه فیصله کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز ټلویزیون ویلي چې د اپریل پر 15مه د هی کورټ د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ د همدې عدالت د یو کسیزه جرګهګۍ حکم ځنډولی دی. د اپریل پر 14مه د عدالت قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتی کمیشن ته امر کړی وو چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنۍ تمویل قضیه دی په یوه میاشت کې فیصله کړي. د کمیشن یوې جرګې له هغه وخت راهیسې د قضیې په اړه وریدونو ته دوام ورکړی وو. تحریک انصاف ګوند د اپریل په 14مه عدالتي فیصلې ضد درخواست دایر کړی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنو چندو اخیستو دا قضیه د 2016 کال نه روانه ده. د پاکستان د انتخاباتي قانون له مخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او افرادو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره پیسې نشی اخیسته. د پاکستان تحریک انصاف جو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر ویلي چې سبا د اپریل په شپږمه با په ټول ملک کې د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اپریل په 15مه په خپل ټوټر پاڼه فواد چودري ویلي دي چې د ګوند سیاسي کمیټې په غونډه کې د الیکشن کمیشن د چیرمن سکندر سلطان راجا په برخود او جانبداري خبرې اترې وشوي. دا په داسې حال کې ده چې د الیکشن کمیشن د پلټونو کمیټې د تحریک انصاف لخوا د بهرنو چندو اخیستو د قضیې اورېدنه کوي. د دغې کمیټې مشري سکندر سلطان راجا کوي. د اپریل په 23مه پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند چیرمن عمران خان د الیکشن کمیشن د چیرمن نادر مصطفی کی دوه غوښتنه هم کړې وه. خو د اپریل په 23مه د الیکشن کمیشن چیرمن د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې د مصطفی کی دوه هیڅ اراده نه لري. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درې ورځو تړل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوی دی ګام دوی ته ډېرې مالی ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان بیګا مشال ریډیو ته وویل حکومت باید دا لاره زر تر زره خلاصه کړي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت ګاډي د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غوښتنه ده چې د میشه غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني ده وشي دا بارډر د بندیږي نه ډېر نقصان راونده د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر بیگا مشال لیرو ته ویل چې د امنیتی صورتحال لکبل دا لاره تړلې ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو د پوس په دربیازه عملیاتو کې د ډنګ شوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرون پر لټ پیل کړی دی. دوی وایي د پېښور های کورټ پر پریکړه سربیره راغلي معاوضې نه ورکول کېږي. د پر لټ یو ګډونوال حمزه داوړ بیګا مشال لیډو ته وویل چې معاوضې راغلي دي خو بیا هم ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د ده په وینا وزیر اعظم شهباز شریف ته فریاد رسولې خو بیا هم مسله هواره نه شوه. د شمالي وزیرستان د انتظامیه او چارواکي د نوم نخ عبدالبشت مشال لیډو ته پخلی وکړ چې د معاوضی چیکونه رښتیا هم راغلی خو دوی ورته طریقې کار جوړوي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر انتونی بلنکن او دفاع وزیر لوئیډ آسټن د اوکراین مرکز تا د سفر پر مهال هغه هیواد سره د 200 میلیون ډالرو اضافي پوځي مرستو شمنه کړي. په اوکراین د روسي يرغل نه پس هغه هیواد ته د کوم امریکایي لوړ پوړو چارواکو رومبي سفر دی. په دغه مرستو کې به شاوخوا نیمایي اوکراین لپاره وي او پاتې نورې به د ناټو سازمان د غړیو او سیمه ییز هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي. د اپریل په 23 کیف ته د رسیدونو سمدستي پس د اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د ملاقات نه پس امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگتن به کیف باندې د 1.5 میلیون ډالر وسلې هم خرڅوي. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د اوکراین جګړه درې میاشتې ته داخليږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه غړی کې درته یو شمیر رپورټونه لرو چې پکې د غلام خان بندر د تړل کېدو او د دې ترڅنګ د میرم شاه بازار د دکاندارانو احتجاج او داسې په پاکستان کې د پولیو په تیر یو کال څخه زیاته مودې وروسته د پولیو یو پېښې ثبتېدل. خو دا برته وروسته وي په پیل کې د پاکستان د اسلام آباد های کورټ یو فیصلې ترازو هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ تحریک انصاف ته له بهر هیوادونو ترلاسه شوو پیسو په اړه په یوه میاشت کې د فیصلې اورولو خپل مخکنی حکم ځنډولی دی. دا فیصله نن د جسټس اتار مین الله او جسټس بابر ستار واوروله. تر دې له مخه د اسلام آباد های کورټ جج محسن اختر کیانی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلول چې په یوه میاشت کې دننه د فیصله واوروي. تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د فیصلې ځنډولو لپاره د دې پر ضد های کورټ ته درخواست ورکړی وو. د تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس احمد انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړی وو چې ګوند ته له بهر هیوادونو چندې ورکړل شوي چې دا د انتخاباتي قانون ضد عمل دی. خو تحریک انصاف له تیرو څو کلونو راهیسې هڅه کوي دا فیصله د ځنډ ښکار وي او په دې اړه آن انتخاباتي کمیشن ته درخواست هم ورکړی وو چې د دوی د پیسو تفصیل په ډاګه نه کړي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو تار کړی وایم که لږ د اسلام آباد های کورټ د نننۍ فیصلې په اړه لږ راته باوروي حکم په اړه.
سلام کاکر صاحب تاسو ته تاسو اوریدونکو ته څه تفصیلات خو تاسو ورکړل. البته چې کل دغه فیصله وشو چې په دیر شو ورځو کې چې کوم د اسلام آباد های کورټ یو جج محسن اختر کیانی الیکشن کمیشن ته اول د امر کړو چې په دیر شو ورځو کې دغه فارن فنډینګ کیس چې کوم دی چې د پی ټی آی یو غړي بانی غړي دا داوا کړی و چې د خارج نه پیسې راغلي دي او د ممنوع پیسې یعنی نه قانون د وک باندې نو هغه الیکشن کمیشن تر دې شروع شي کوم ویلې شي وو چې دا د فیصلو کی هغه حکم نن اسلام آباد های کورټ معطل ک ویزنډو او پی ټی آی د دغه حکم چې وړاندې یو قاضي کړو دغه خلاف یو اپیل کړو او بیا نن چې کله فیصله شو نو د مای په ولسمه نور سیاسی ډلو ته او الیکشن کمیشن استادو ته هغه طلب شوی هم دی ځکه چې پی ټی آی بیا یو بل درخواست هم ورکړی وو چې دوی د نور پارټیانو د فاندس باره کې د هغه د پیسو باره کې هم دوی غواړي چې الیکشن کمیشن تحقیقاتو کې نو د اسلام آباد های کورټ د غنن چې کوم فیصله وکړه دوه جزانو جو ججانو چې پاره کې چیف جسټس اتر مین الله هم وو نو بهرحال نن چې کوم د پی ټی آی وکیل شاه خاور هغه بیا د تیر ورځ چې کومه د سور جوړان چې فیصله شوی و په 14 د اپریل تاریخ خلاف چې کله اپیل بیا پی ټی آی یو ورځ وروسته کړو نو نن خپل دلایل ورکړو. خدای غدا دلیل چې د حق نو د کوم یو د یو جج هغه بنچ ته د حق نو چې هغه دغه فیصله د دیر شو ورځو ورکړې و. بل هغه خبره کې چې دغه کیس چې کوم دی نو دا د خارجي فند نه دی دا د ممنوع فند باره کې دی. بلته دا اعتراض وکړ چې تاسې الفاظ استعمال شیو دغه جج محسن اختر کیانی په هغه فیصله کې دیر شو ورځو چې د په نظر باندې هغه مناسب نه و نو بار په دغه دلایلو باندې تاسو بیا دا فیصله شو. البته یو خبر صرف کوم اخر کې چې په پی ټی آی باندې یو نفسیاتي غونډه د باو خو زیات شوی وو چې دا دیر شو ورځو فیصله ځکه چې دا کیس په 2014 کال په نومبر کې دا اکبر اس احمد چې د پی ټی آی یو غړی وو هغه دا د دایر کړی وو په الیکشن کمیشن کې او د دې دومره مودو شو دا نو شوی نو د دغه دیر شو ورځو فیصله د پی ټی آی د پاره هم یو ممکن و چې یو مشکل پیدا کړي وو ځکه چې وړاندې د سره پټونه وو چې کله به سماعت کې د نظر شین په کې داسې ښکارېدل چې کېدی چې پیسې د بهر نه راغلی وی نو بہرحال بیا ځکه پی ٹی آئی ډېر په سمدستی دغه فیصلې چې دا دیرش ورځو وا
شتای خان صاحب لږ په ساده ژبه کې که اوریدونکي پوه کړو چې دا دوی فارن فنډینګ کیس ورته وایي، یعنی له بهر هیوادونو چې پیسې راغلي دي دا هغه یو قضیه ورته وایي، دا د څه یعنی که لږ ساده او په لنډو کې ورته وایست.
پورې د پاکستان د خپل الیکشن کمیشن یو قانون دی د 2002 چې پاره کې که غیر قانوني فنډز یو پارټي ترلاسه کړي نو هغه فنډز ضبط کېدی هم شي، هغه فنډ نا قانوني وي. دلته یو مشکل عدالت کې باندې باندې باس هو، د پی ٹی آئی دا موقف هو چې دا د فارن فنډینګ کیس نه دی، دا ممنوع نا قانونه غیر قانوني د فنډینګ کیس دی، ځکه چې پی ٹی آئی دا نه مني چې دا نا قانونه توګه باندې دوی ته پیسې راغلي. دا نو اعتراض دا شوی وو د اکبر اس احمد د پی ٹی آئی د خپل غړي لخوا چې کوم اول دا کیس هغه په الیکشن کمیشن کې دایر کړی وو چې د پی ٹی آئی کوم فنډینګ دی که هغه خپل دننه ملک دننه دی یا د بهر نه راغلی دی، نو داغه دا موقع په چې په هغې کې غلا شوې ده هغه ناقانونه خلکو نه نمونه پکې ځنې ښودلی شو چې پلانې هغه مشکوک خلک دي، د نمونه پکې د ملکونه اخیستل شوی چې پلانې ملک نو بہرحال یو اعتراض شو چې پی ٹی آئی هغه پیسې ترلاسه کړي چې هغه پاکستان د قانون تر مخه نشو کولی چې هغه ترلاسه کړي، په دغه بنیاد باندې دا کیس دایر کړو. لیکن فیصله خو بکیږي چې آیا دغه د دعوه چې وا دا درست وکنه، ځکه چې پی ٹی آئی وایي چې د الیکشن کمیشن پر سکروټنی یو کمیټه جوړه شوې وا، هغه سکروټنی کمیټه خپل رپورټ د جنوري په دې کال کې پیش کړی وو او 2013 کال کې دا کمیټه جوړه شوې وه. نو په هغه کمیټه کې هم داسې یو رپورټونه چا وخت راغلي وو چې د اکبر اس احمد چې کوم معلومات ځنی وو هغه ډېر زیات قوي او ډېر صحیح درست نه وو، لیکن بهرحال چې فیصله نه ده راغلی او معلومه نه ده چې اصل معامله ده څنګه، لیکن بهرحال زما په نظر باندې عبوري د پی ټی آئی دپاره دا فیصله ځکه یو مثبت ده چې هغه د دیر شروع هغه چې کوم د اسلام آباد های کورټ نه یو حکم وو هغه حکم اوس معطل شو، پی ټی آئی سره چې کوم هغه یو فشار یا دبو لاندې وه هغه دبو اوس ختم.
سمه ده، ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب، په دې اړه مو معلومات راکړو، شر وز درته غواړم، خدای په امان.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوسم یو بل رپورٹ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راځي تړل سوی دی. د شمالي وزیرستان سوداګرو په وینا د ګام دوی ته ډېری مالی ستونزې پیدا کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې د لارې زر تر زر خلاص کړي، خو د شمالي وزیرستان انتظامیه بیا وایي د امنیتي صورتحال له کبله لارې تړل سوی ده. دوی وایي په دې اړه نن د افغان سوداګرو غونډه وربللې او تمه ده چې ډېر زر به دا مسله هواره شي. زموږ خبريال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان افغانستان په پولا ورسته امنیتی صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتی لاره د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوه. تاجران وای چې د پولې دوړ وړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي، روزانه د کروڑونو نقصان روان دي. د اپریل په 22مه غلام خان دوه ګرسیدګي کې د ایس پی آر په وینا د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتی پوستا برید کړی وو چې درې فوجیان پکې وژل شوي ول او سلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 14مه خوست پیرې او خوشا کې پاکستانی جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې مشرانو په وینا د دوی تر سلویختو پورې کډوال وژل شوي ول چې په بنو کې د اته ورځو نه پر لت روان دي. نو د دغو پیښو پس د درې ورځو نه غلام خان ترانزیټي لاره د کاروبار پر مخ تړل شوې او کډوال واپسی هم ځنډول شوې. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېر تاوان روان دی، تجارتی لارې دې نه بندیږي، ورته دې تحفظ ورکړل شي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند، پساوی ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیټ ګاډي، د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غوښتنه ده چې د میر غلام خان بارډر ترانزیټ ته مهرباني دا وشي، دا بارډر د بندیږي نه، بارډر د 24 ګنټې کولاو شي. دغه سره ډېره د بارډر ناکامي ده او بارډر ډېر نقصان راوند دي تاجرانو. نے دا سبزی خروپش غنڈار شی تبویی وشولا میرا بانی دا وشی دا بادر دا تحفوز وشی و بادر دا کلاو شی
دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی غلام خان چارواکو سرمو چه پا دیاره تماس ونی و نو دا غلام خان بندر تحصیلدار غنی و رحمان وزیر مشال ریڈیو تا و ویل چه امنیتی ستونزو پا وجه بندر تدل شوه خو خبر لگیا دی نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان زیرو پاینټ ته رابللی تما کړی چې زر لاره وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پوله وروستی امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنې کړي چې تجارت کې د خنډان نه جوړیږي بلکې د تجارت دغه لاره د محفوظه وساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه یو شمیر دکاندارانو د رنگسوی بازار تاوان نور کول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی. د وسوالو پر ضد د پاکستان فوج په عملیاتو کې د نړیدلي د بازار دکاندارانو وای د پېښور په هایکورټ کې مقدمه ګټلې خو بیا هم د دوی په وینا ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د موضوع چیکونه رښتیا هم راغلي دي خو دوی یې ویشلو ته طریقې کار جوړوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو په موخه میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت کېناولې. دوی وایي چې د دوی ړنګ بازار معاوضې راغلې چې د کالونو نه ورته نه میلاویږي. بیا یې د پېښور په هایکورټ کې کیس ګټلې. اوس چې معاوضې ورکول بیرته پیل شوي نو انتظامیه ورته نن سبا کوي. خپلې معاوضې هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال همزاده وړوي چې لا هم معاوضې نه ورکولی شي. د ملک وزیر اعظم ته یې هم فریاد ورسېدو خو بیا هم د حق نه محروم دي.
چې د کیمه تاجر برادری والا کی مې روپۍ شو شوې دي دا غریپۍ ڈی سی یو ورته په شاپ شه د چزبداري په ویر نه ک هلان کا بل اور چې دلته پی ام رو غلای و شبا شریف باغ شه یا د لکینو مینده مې نه مو فند اور مخ مخ ورته و چې دلته یو ڈی سی خالد کندورونه ته چې کینه نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوی و په مخ شه چیف سیکرټری نو سوی چې دا دلته خالد سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمر تنګوي چې د ریپۍ تصیف او د وجود یا یادای دی کندور تاری پین نشری کوي ا دې د وجه د دی کندورون دلته په احتجاج باندې نوست ا دې نه زیو تای مش سره بل یار شتانه د احتجاج نه چې بیا نه مش سو وکړي چې د ملک وزیر اعظم ته د مش خبره ورسه دلای دې په وجود مش ته خپل حق نه ملوي دي.
نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار عبدالرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي. حکومت انتظامیه ته ویلي چې دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شي خو انتظامیه ورته خندان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړی چې دکاندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دې بنا کړی دي ا دې ته بیا ا دې نه پښتنه ور نشي او ایسا تکلیف دې خلک ته ملاو نشي. ا دې باوجود سه اور امیر سره ډی سی صاحب وعده وکړي پخې پخې وعده خپل وعده او خوړې ایس نن مې مجبوري په روډ نو سټینډ مې لګولای دا غیر سه پرې مې نو سي چې سه پرې مې ستا دا پېچلې دلای نه وي چې 1000 کا سن روزانه نو مینا بارسي او میش به دی وزینا ورسي اب چې کینا رو خلی چې سه پر ټول وزیرستان دی کندور خلوص نوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دا انتظامیه یو افسر چې نه یو غختل نامه واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چې کونه راغلی طریقې کار جوړوي هر اونۍ با مخصوصه ورځ ټاکي او متاثره دکاندارانو ته به چیکونه ورکول شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چیکونه ورکړل شوي هم دي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله میرامشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه په 2000 کال کې ورکړل شوې. د میرامشاه بازار ځنه دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې خو دغه معاوضو کې انتظامیه لخوا د تصدیق په نوم یوه جی آی ټی جوړه شوې وه چې دکاندارانو بیا پېښور هایکورټ کې کیس کړی و. څو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوې چې پس انتظامیه ته د چکونو ورکولو امر شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوس هم د خیبر پښتونخوا د خزاني محکمې لخوا ځخه خبر ویبپاڼه پر ویبپاڼه باندې لیکل شوي چې د روان مالي کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه د اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د روان مالي کال د پرمختیایي بجټ په مختصوي څه د پاسه سل ارب روپۍ کې تر اوسه پورې یوازې څه د پاسه 55 ارب روپۍ جاري کړل شوي دي. په دې کې څه د پاسه 40 ارب روپۍ په بېلابېلو ترقیاتي پروژکټونو باندې خرچ شوی دی. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدین فعالان او سیاستوالان غوښتنه کوي چې د خبرې تحقیقات وسي چې ولې د قبایلي سیمو لپاره لږې مالي پنګې جاري کړل شوي یا ولې هغلته د نورو ضلعو په نسبت لږ پیسې لګول شوي. نور تفصیل به له پېښور غلام قوس راکړي.
د خیبر پښتونخوا د مالیې د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویبپاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 100 ارب 61 کروڑ روپو کې یوازې 40 ارب 13 کروڑ روپۍ مصرف شوي دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کلنې چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوي دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوي ژمنې نه دي پوره شوي او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلي ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
او ابن آباد به انشاءالله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل عمل اعلان وکړو او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم په کار دي چې په دې باندې چې کوم نه فوري طور ایکشن واخلي او صوبایي حکومت ته په کار دي چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فنډ ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولینه د استعمال شوی وجه څه ده.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو تر مخه د 2021-22 په روان مالی کال کې د قبایلي ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 100 ارب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 ارب 19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان نمی پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه یې د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل:
شپږ شپېته فیصده یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه د صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی. د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سستروي ښکار دي. د صوبایي حکومت ته ترجیحاتو باندې هم دا ټول چیزونه منحصر کوي چې هغې دومره څومره سنجیدګي ښي. او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی 100 ارب روپۍ د هغې دپاره بجټ دی، هغې دپاره مختص شوي دي خو جاري شوي صرف 55 ارب دي. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته، ځکه هغوی هلته 45 ارب روپۍ لا تر اوسه نه دي جاري کړي.
اوس پښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولی شي؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې کله روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوي فنډونه به په روانو کلونو کې هم خرچ کېدلی شي.
د موږ چې کوم بجټ دی په هغې کې خو چې کوم د قبایلي علاقو حصه ده، د هغې سکیمونو دپاره چې کوم دی دا مختص شوی ده او زموږ فلیکسیبل نه وي چې په دې باندې ټایم وړي، نو دا به بیا خزانې لذي. زموږ فنډ تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوی نه وي او د دې او ختم شوی دا غي پوری د فن دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خواته د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی په ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیایي کارونو په اړه یو غونډه هم ترسره شوې و. او په دغه غونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی و. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرچ کولو مسله په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وایي د پولیو ناروغي ضد د مهمونو پر وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او له واکسینو د خلکو د انکار کولو له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د اپریل په درویشتمه په شمالي وزیرستان کې د پولیو یوه نوې پېښه ثبت شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي، خو باید په ضلعي کچه د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمهواریانې پوره کړي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیايي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس له منځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پېښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 23مه لاغرستو مشال لیډیو ته وکړه چې د اپریل په 23مه د شمالي وزیرستان په میرلی کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی، په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړکې انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید هغې دا په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د روغتیا د محکمې کار د انکاري پلرونو رضا کول نه دي، دا د انتظامی کار دی. دغسې امنیتي مسلې هوارول هم د صحت د محکمې کار نه دی. پولیو پروګرام یو چیف سیکرټر لزکه ورکړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شاملې دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا اواسي بې بنیاده ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکنه دي. نوموړي د فروری په 18مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت ډېر زیات سپیس ورکوي کنه، وایم چې موږ ته که څه پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي نو بیا پولیس والا هم ورسره ورشي او کوي هم لکه ډېر زیات سپیس پرې اچوي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلي سیمه شوه، د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ د پورې آی ډی پیز وو، خو زما چې کومه خپل اندازه ده نو مې بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دې شي
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې وه چې په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه، او په 2020 کال کې بیا د پولیو 4 کیسونه ثبت شوي وو. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ له ځان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال لیډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکھ بیا د ډیر ملټیپل فیکٹرز دي چې دا کیس ولې رالو. یو ټولو نه ډیره غټه خبره ده چې کم التا د ډی ایچ او د آفس چې کم سټرکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول لې التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د پاره مونږ ته چې کوم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټیبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې هغوی په سرکار کې کار کوي. دا هغې دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو د هغې دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته هر یو کمپین د پاره اویلیبل وي، نو چې هغه سره کوم ډیټا کلکشن کېږي د کورونو د ماشومانو نو هغه کنسیسټنټ وي، هغه بیا بدلېږي نه. او خامخا چې یو سړي سره د درې کمپینونو نالج راشي نو د هغه نه ماشومان مس کېدل یا مور پلار د هغه نه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره هلته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ هغه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي. نو چې ټریننګ اے اغېشته دی او کمپین بی کوي نو د دې رزلټ به سره وځي. مونږ ډېر چوز بدل کړي هم دي په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تېر کال یو نیم کې. په ډاون ډسټرکټس کې په پېښور کې نو خار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي هلته کمپین کوالټي کم نه نو پاغې کې یو ډېره غټه وجه د نورو وجوهاتو نه علاوه چې دا دغه دا چې سیف
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نشو.
تاسو د انیسا اجمل رپورٹ اوریدې. اوسم د مشال مجلې ته تراتګ لمخه د خبرو سرټکی دا دی چې پاکستان اسلام آباد های کورټ تیر کې انصاف ته له بهر وادونه تر لاسه سو پیسو پاړه په یو میاشت کې د فیصلې او رول خبر مخکنه حکم ځنډولې. دا فیصله نن جسټس اطهر من الله او جسټس بابر ستار باور الله دارنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان خان بندر له تیر درو ورځو تر لاسه وي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د ګام دوی ته ډېر مالی ستونزې پیدا کړې، خو انتظامی وایي نن افغان سوداګر غونډې ته وربللې او تمه ده چې ډېر زر دا مسله حل کړي. او د شمالي وزیرستان میناشا یو شمیر دړنګسي بازار تاوان ورکولونه کېدو پر ضد پرلتوالي، او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپل مخالفې مارین لیپین ته ماتې ورکړې ده او بیا ولسمشر ټاکل شوی دی. دا د خبرونو لنډیز. او اوس هم د مشال مجله وړاندې کوو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکې او شیرونه وړاندې کوو، نو که وخت در سره وي را سره پاتې شي او خپل ادبي تند د هنر له زرینې چینې ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکوال او شاعر ده. هغه د خیبر پختونخوا د کرک د لتمبر سیمه اوسیدونکی ده. د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبي هلی ځلې کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شیرونو ټولګه چاپ شوې ده چې چغار می اورنومیږي. مالا نوموړې سره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړي چې دلته درته وړاندې کوم، او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي.
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی، او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه او پورا سو کلو کې زما صرف تعلق د شاعر سره دی. نور به یې خو مخې ته شاید نه راغلی. جی
فرشته بهر څومره وخت نه شاعري کوي؟
جی ماشومتوب نه د سو غنه چې کوم هو ماشومتوب کې مې صرف ټاپلي کلامات کوټلي کلمه مې کول او هم اتم دوران کې، او نثر به مې زیات لیکو. خو بیا په 2013 کې مې بقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او دا چیرته چاپ شوې ده؟
او ډومبه همې چې شاعری کوله، او فیروزان صدیق للا وراته په اخبار کې چاپوله.
ها
وحدت اخبار او هوا د اخبار دا وسی کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو. پښتون کې هم بعض وخت لیکل راغلي دي.
ها
بیا کتاب ترانم کتاب کې خپل شاعری بند کړل 2020 کې افریل میاش کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړئ. کتاب مو سنو می یو په دغه کتاب کې څه څه دي؟
زما کتاب په کال 2020 افریل میاش کې چاپ شوی دی، چاغار می اور په نوم باندې.
اها
او نثر سوري نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کولای شي فرشته بهار زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سه غزل ورته وسوروي؟
جلدی سره شریکه ما دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړن شوه دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړن شوه زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړن شوه نه دا د سفر لسمې د سپګمۍ رڼا خونه ده نه دا د سفر لسمې د سپګمۍ رڼا خونه ده نه دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړن شوه اے مړه د مرهم پلاس آزاد کله دردا اے مړه د مرهم پلاس آزاد کله دردا د زړه می د زهمونو په زنجیر راز وړل شوی دا ته چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا ته چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا زم په احساس چې می زمير راز وړل شوی آشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا اشنا چې لاس نیولې می بوزي د زړګي کورتا دا خوب برښتیا نشي دا تبیر راز وړن شوی
خپل شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خلې شیرونه شیر چې کلولې کې ادارې کې چرته پوسټ کوي کنه سوګي درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسئلہ رات دا او چې په نظم سوري پدې وزن باندې نه په هدمه وزن کې رات ډېر مسئلہ وا بیا اسلم سلیک صاحب کم سندرغاړي چې دی هغه ما ته ویل چې تاسو خیال ډېر خپل دې هو تاسو چې د کم شروع نه فست کوي دې کې وزن کې مسئلہ ده
خج
بیا زه دا هغه سره ملګری شوم په فیسبوک باندې باندې اگې کې ملګری شوم نو اگے کہ بیا غره سره دا امرست او کلا لاګینه پس بیا دا چا سره تصدیق غنه دکړي خو صدق للا سره دا مشوره کوله چې دا شیر ز څنګه کما باز واخ دا شیر بہو زما هغه به سه دریزی به لر الله سخت او هغه راته دا نرم ول دا غره کړه مشوره را کړه چې دا شیر تاسو نرم لفظونه کراوړې دغه زما دې ودا غ شیر ودا سچې او زمیر یې مرد ایمان تور تبخې زمیر یې مرد ایمان تور تبخې مون سپسینه کېږي کفر ولاړ دې اګه ما ته ویل چې دا تاسو نرم کې بیا ما دا سکو زمیر یې مرد ایمان تور تبخې مون سپسینه کېږي منکر ولاړ دې نو دا سه استاد به ملرلې وي او اوس الحمدلله په خپل باندې دا کومه
صحیح اوس چې ته خپل خپل اصلاح خپل کول شي او خپل شیرونه په سوچا بڼه خلکو ته وړاندې کول شي نو شاو خواسته سو په سیمه کې د نورو جنکو سره چې د شیر او ادب سره علاقه لري خو لا د غوي هنر ترشل شوی نه د کومک کوي غوي سره
او زه یو جنای دا سبق کې نه دی ویل نه لوسته دا خوري خپل تحلیک کوي ډیر زیات خپل تحلیک کوي خیال به انتها خپل دیږي کې دا مسله شته دی
صحیح
اگے کتاب مونگ واڑو جی چا پی کو رتلون کی کال کی آپ ادی روان کال کی او لکا دا وقت زدہ بابا غم ہوا حلما یا تکلیف رہتا ہا سمے واچ اگے کتاب کی غلطی او بس سماٹی کی کمال لا رات ویلی جدا تا سو سم کے او سل گئے پنو مند شاعری کی
صحیح
او کوشش میں جدا گئے سرا گا حکم دس نور ہم سو جی نہ کشتا پہ خیال کی ملی چا گئے سرا خوری حکم
فرشتہ بہار جنکو د پاره په پښتونخوا کې شاعری کول آسان کار دی کګران
د انتها ګران کار دی
ولی
او ولی دا چې جنکه یو خو چې د کلم په جواب باندې شیر خود مینې او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی چې دا کوي نو بدور تخلق ګوري او بل دا چې اګه ته خما حد سي نظر کیږي چې دا ضرور مې نه شوی دا یا بل څه مسئله در سره او کاغه د سیمې هم نه او بیا دغه سره چې د کورنۍ مرستنی بیا هوتا بهر دنیا ډیر زیاته سختې او چې د کورنۍ مرستنی نو بیا ورته یو څه نه ساس نه وي
تاسو سره سمرم مرسته حاصل د خپل کورنۍ
ځکه د ځان په حق له او ایمانو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرستنه وه تر دې چې زما صرف دوه خويندې هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي زمونږه خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کرونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده
ویریدم اړې را سخت ویریدم چا و ماته سوای او ست سور بې هغه ته چکه ما اویل په موبایل باندې هغه راغلو ډېر زیات خوشاله شو لاهور کې پاتې کیږي زما کتاب یو کتو وای نه زولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو به نه ممکنه و زما د پاره او زما کتاب ته چکلا د کلثوم زیب بی بی طرف نه کم پروګرام کې ایوارډ جو شو آگے ماں پسی ٹیلیفون کو آگے ماتا بھی لچتا برازے نما دس سیدھا کھلے نہ وتا او خطر چی سما د بیگا ماشا ز بدر زم نو شات می پزن پر سم ډیرو خندل ما وی لچ دخو د دې سو ورته ویلې دخو نه ممکن خبر ده بیا ما ورته ویلې چې زم ورور تا وای ما نو ما ورور تا ویل اگر ته ما رښتیا خبر ده چې اگر ته ما دا ویلې چې ته سبحان ورته او کیږي چې زم ما د کور حالات ډیر زیات سخت دي او بنا ورته او کیږي ما ته ویل نه بنا باورته نه کو زو
صحیح
او بیا بڑوں بے زلزما تگو دورور سرا او خوشحال شما اجازه راکړه اوس را تا غټول تکلیف نه نشته ختم شي وی کم ما په دې ادب کې وړي
صحیح نو الله دیو کې چې لا نور ډیر پرمختګو کې اوس چې د کورنۍ مرسته هم درته حاصل ده تاسو نه به مننه کوم چې موږ قیمتي وخت را کوي یو غزل لا ته بل وره به بخدي په معنی وکړو
سم ده غزل لی چې څنګه دې خوک شورا نظر بخنه غواړه مزه څنګه دې خوک شورا نظر بخنه غواړه مزه ما خو پر هر در لګنده بخنه غواړه مزه د حقیقت معنا مې اوس خیال کی ازګی ماتوي د حقیقت معنا مې اوس خیال کی ازګی ماتوي د مینې زهر شو او بخنه غواړه مزه زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما د رسوایې اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما د رسوایې اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بے وفا چې می ګڼه بخنه غواړه مزه په وینو سور سلو یې خکل کړو په سلګو یې اوویل په وینو سور سلو یې خکل کړو په سلګو یې اوویل بابا پتا مې اوبیله بخنه غواړه مزه ما په کې سا اخستی نشوه یریدمه بهار ما پکې سا اخستای نشو او یریدم بهار نیت کې دی وا تور تیر بخنه واړه مزه
رښتیا بهار ډیر زیات مننه چې مشال رادیو سره مخبرې وکړې مشال رادیو وی مجله کې بس تاسو د مرکه زموږ خوند ورونه ورېدلې او په دې هیله چې خوخه کړې به کور مو ودان ژوندۍ وسې
مننه تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو
دا وا فرشتہ بهر چې موږ ور سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې وي که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دیش میرا 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړیکه کې شی چې در سره مرکه وکړو د مشال رډوی مجله د دوشنبه یا ګل په ورځ په 2:30 د سه شنبه یا نه په ورځ په 3:30 او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خپرېږي د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے اوریدونکو مخکې تر دې چې بل مطلب درته وړاندې کړم، د سوابۍ سیمې د یو خوږ ژبې شاعر جاوید شاه درمان یو ډیر ښایسته غزل تاسو ته وړاندې کوم. تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی. تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا، تا پسې کشي پولیس رات به هم وحی سړی، تا پسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی، تا پسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سلا د زهرو ګولې خوري سړی. ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي، هسې په تیاره کې لکه لاس یې تپوي سړی. تا پسې درمانه سوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې درمانه سوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راضی سړی، او تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمری سړی. دا شعر د جاوید شاه درمانو چې ما درته وړاندې کړ. اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهار ته، چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال، خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي. نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي، راډیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو نمشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په تیره نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګډې چې دین واغ د اوریدونکو سره شریک چې ټولو اوریدونکو ته هم سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او بس دغه سده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو، بچپن نه زما دا شوق چې راز هم سو کم سو لیکم سوول ولم، نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم، یو ناڅاپي غونډه حادثه و، زه دغه خبر بیا تکراروم چې یو ټپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځې ولې و نه نه مچ په غم یې تیروم. دا یو ټپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه پس مکه پراته ولید، نو بس دې زه ځان ته داسې را وکش کولم چې بس زه په ادبي دنیا کې بس راګټ شم، نو بس داغې نه دغه لیک تخلیق شروع دی. په کوهاټ کې ژوند کوم، همدلته کې چې دی نو اوس هم کار روزګار کوم، او بیا د صحافت او د ادب څنګه تاسو ذکر وکړو، نو بس دغه شغل دی روان دی. په دې سلسله کې چې د ملګرو سره رابطې هم وي او چرته علي زلیکی کې پاغه کې هم ګډون کوم.
صحیح. په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
نجیب امیر صاحب زب ځان ته ډېر خوشکسمت وایم، ستاسو د مینوالو مینه دا پیرزوینه ده چې شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې څومره ټولنې زما د ټولو سره سنه واسطه ضرور شته، لکه ما ټول قدر کوي، خدای د ټولو قدر وکړي، او زه د یوې ټولنې هم نه یم او د ټولو ټولنه یم. نو په خپل ساحلي کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1980 کې جوړه ده. رحمت شاه رحمت داغه بانی دي، او اوس هم شکر دې ژوند دي، او ایوب صابر صاحب دي، دا سټیر مشران کوي، مروت صاحب دي، داغه خلکو په سویر کې دې ټولنه کې ما ګډون کړی او بیا په دې وخت کې زه د هغې مشر سکتر یم، اباسین ادبي ټولنه کوهاټ د هغې زه صدر یم، او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته عرض وکړو چې زه سنه ذریعه باندې هغې سره یم چې هغوی غونډې کوي ما را غواړي زه ورسره شرکت کوم، نو زه ټولو سره په سنه سودو یم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب، دغه ادبي جرګې چې دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی؟
نجیب امیر صاحب، دا حقیقت خوز داسې دی لکه د انور روښانه دی چې که دا ادبي جرګې ادبي ټولنه نه وي نو شاید چې پښتو ژبه وا خو دومره پرمختګ یې نه وی کړی کوم چې نن کړی دی یا شوی دی. نو د دوی کردار خو دومره دی چې په دې څومره هم خبرې وشي کمې بوي چې د ابتدا نه سدی سدی مخکې چې دی نو کومه پورې چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې ښودلې شوی دی، او دغه سلسله تر دې دمره روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعه هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نه شو، بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1922 کې یوه ټولنه وه چې هغه لاچی کې وه، او بیا دغسې د هغې نه پس اوس دې وخت چې دی نو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري، ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي، خو بهرحال شته. نو دې نه معلومه شوه چې ټولنه ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوئ، اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده، او پښتو هر سړی لیکلی شي، هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې، چېرته هم چې پښتون میشته نو اوس پښتو لیکلی شي. خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي، هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول، هغه وخت کې یوه ورځپاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه، نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه، نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتې هم نو هغه په وس کې به یې. نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و؟
بېخي ډېر. تاسو ته دا وایم چې جی زمونږ په کوهاټ خبره به وکړم، نورو ښارونو کې هم زمونږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی، هغه یې راغوښتي دي، کلاسونه یې اخیستي دي. نو د ټولنو ډېر زیات کار دی، نن چې د خلک کومه پښتو لیکي ټیک دی. تاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو دور اوس راغلو، د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی، د عامو خلکو پښتو یې پیزا کړی، لیکلې هم او ویل هم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب، کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو ادیبانو ذکر به په کوم ټکو کیږي؟ د دوی نه بغیر څه فکر کوئ چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن پکې نه وي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب امیر صاحب، یقینا چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلې ده لوستې ده یا په هغې کې کار کړی، مونږ ته ستاینه د هغوی په کار ده، د هغوی خپله برخه کردار دی، د هغې نه انکار نه شي کېدی. نو دا نورو غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دی، لکه مونږ به په دې حوالې سره د ایب صابر نوم واخلو، دومره ډېر کار یې کړی، دومره معیاري کار یې کړی دی چې هغه به تر څو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي، کله به هم هېر نه شي. بیا قیوم مروت صاحب دی، الله وبخښي، هغوی په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حوالے ز خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته. او دغه بیا سلسله را روانه ته دیر دمه خدا دونه مونږ داسې دي چې د دوی کار بیخي زیات معیاري هم دی، او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شوق کم دی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی، کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم خو مشکلات هم خودی دا سه کار کړی چې د نورو د پاره مثال قائم کړی دی.
صحیح. بالکل همدا سیدا دا سلسله تر نن را روانه ده. فیروز خان صادق صاحب تر رسیدي او د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه دغه لړۍ روانه ده، به له شک چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق صاحب، تاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب امیر صاحب، زما خو دوه کتابونه چاپ دي. یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه، په کال 2014 کې یو سیمینار د پاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی. یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي،
او دا دغه څه نومېږي تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکلی
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابله.
لکوتله تر کابله.
جی
صحیح نو دو کتابونه مو چاپ کړی
یو د سراخ په د نوال سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ور پېښ شوی دی.
صحیح نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړئ د دې خو ډیر وخت
نه دی او دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل او هم دغه سیدا مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته هم وي او چې څه پرمختګ هم کیږي دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټولو شریکه ګټه ده.
بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبریالي شاعري نثر لیکل ادبي جرګو ته ځان رسول او کلی ولس پالل دا خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو ایو شعر دی وی چې چا وی چې د عشق خبره ګرانی دی او ګرانه خو مهنه ته اسانه دی.
بالکل
نو نجیب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا سدا خو چې کله شوق وي نو زه هم چې دا ټول خبره ممکن دي نو یقینا هم دا ټول ته لوست دی لیک دی نغه سکور کړی دی او ورسره زه وظیفه هم لرم کنه.
صحیح رسمي وظیفه هم لري.
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا دلته ریډیو کوم کار کوم اخبار کوم نو بس دا ټول سلسله دي خو د الله مهرباني استاد دغه خوندې مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دی راسه مټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعری ترڅنګ د خبريالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لري. وحدت ډیر په خو راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه نو ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرگرمیو په اړه اوریدونکو ته لک معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب صحافت سره هم لکه دا ادب زما شوق او بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې ما لیکل شروع کړل او ورسته بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کالو نه لیکم غنگوسې په نوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کیږي بلکې نن هم چاپ شوی دی. نو بیا ورسره چې د پښتو ځین نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کړو دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو پاغې کې هم ما کوشش کړی د اردو اخبارونو خو ما پکې پښتو لیکل کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې او د ریډیو د لارې هم دغه څه چې کله دلته پکې نن تقریبا 14 کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شو نو بیا پاغې کې د لایک زاده لایک صاحب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دوه خبرونه پکې ما واخستلې. یو ادبي د چې اوس هم هغه شته او یو داسې ده چې هغه زما هغه کومه پیشه ده د صحافت هغې سره واسطه ده د تېرې اونۍ کومې چې زمونږ حکومتي هلې ځلې دي یا ضلعي انتظامیه ده نو په هغې باندې اډانه یو رپورټ وي هغه هم نشر کوم. نو بس دغسې د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره ادبي او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هر سمر مشکل یو لای ته بیا آسان کی ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره فیروز خان صادق صاحب. زه ډیر زیات خوشاله يم چې موږ له وخت را کوي نو که صدر نه وورو خوان به وکي ساسو ډیر مودا وشو ما ساسو غزل نه دی اوریدلې نو وورو خوان به وکي اوریدونکي به مته خوان وخت
من نه خوشاله سي نجيب امير صاحب يو غزل دي چې مي دلبر اوس هغه پات نه دي
واه
چې مي دلبر اوس هغه پات نه دي زما نظر اوس هغه پات نه دي او نه د حجرو هغه خوندو نشته دي نه د حجرو هغه خوندو نشته دي نه مو ګدر اوس هغه پات نه دي او نجيب امير صاحب دا شعر دي چې اوس د ګلونو په خار نه یادېږي اوس د ګلونو په خار نه یادېږي خار په خبر اوس هغه پات نه دی او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی چې یې ممبر اوس هغه پات نه دی او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی اوس د چرچنو هغه شور نشته دی زیړ مازیګر اوس هغه پات نه دی او چې میزوانی لاړه لتیره شوله چې میزوانی لاړه لتیره شوله زور او زیګر اوس هغه پات نه دی او اوس که هر څو صادق غزل وای خو یې اثر اوس هغه پات نه دی.
بالکل اثر پاتې دی صادق صاحب. او دا خو گل ته وي د خپل خایس احساس نه کیږي, نورې خوشبوئی تناستوي کنه وږمو تناستوي. صادق صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکو, خپل ډیر ښکلی کلام مو هم اوریدونکو سره شریک.
ډیر مننه تاسو هم, تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته بیا هم سلامونه, نیکې هیلې او چرته چې وي خوشحاله سي.
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو ملما کړو, موږ لاغوی مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې وه, او تاسو نه په دې مننه کوو چې دې خبرونې ته غوږوئ. درنو اوریدونکو, تاسو کولی شئ موږ ته د خپلو سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولېږئ.